द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्राना वृदुन को दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद नाहेवरस काल वजरा अथल संद अगस्त में आस्ते अथविष्ट मने ठरा وقت شوه ده پا پاکستان که ده سهر شپک بجی افغانستان که شوه ده پینز نیمی بجی او دلتا پا واشنگتن دی سی که ده گلبرز او ده ماسوطن نه بجی شوه ده وایس اف امریکا دی بریدیو ده نیمی گنتی ده خبری خبرونه که در تا زوا محمد اکرام هر کلی وایم اول تاستولانده که ده مهمو خبرونو سرتکی د افغانستان د صدر مانی ویلی چې د افغان صدر اشرف غنی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ د ټلیفون خبرو وروسته د روس په کوربتوب د افغانستان د سولې په حق لا رابلل شوی غونډه ځنډولی شوې ده. د بشري حقونو نړیوالې ډلې هیومن رایټس واچ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې غږ کړی دی چې په خپل ملک کې د بشري سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونو تحفظ یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د امریکې ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین تا په ټوله امریکا او د بهر نړۍ نه مشران د عقیدت پرځونې وړاندې کوي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان صدر مانی ویلی چې د صدر اشرف غنی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ د ټلیفون خبرو وروسته د روس په کوربتوب د افغانستان د سولې په حق لا رابلل شوې غونډه ځنډولی شوې. ماسکو د ستمبر په 14 نیټه باندې د افغانستان د سولې په سر د یوې غونډې کوربتوب تیاری کوله چې پکې د طالبانو نمایندګانو ته هم د برخې اخیستو بلنه ورکړل شوې وه. افغانستان صدارتي مانی په یو بیان کې ویلي چې د صدر غنی او لاوروف ترمنځ په خبرو کې د ماسکو غونډې ځنډولو فیصله شوې او دا چې د دې لپاره په راتلونکي کې به داسې یوه غونډه کوي. د بیان تر مخه افغان صدر اشرف غنی په دې خبره ټینګار کړی چې د افغان سولې عمل به د افغانستان خپل او د دوی په مشرۍ کې وي. افغان چارواکي وایي چې د ګاونډي هیواد تاجکستان سره په پوله د مخدره موادو سمګلرانو یا قاچاقبرو سره په جګړه کې د دوه تاجک سرحدي ځواکونو د وژنې وروسته د تاجکستان جنگي جهازونو د افغانستان د پولې دننه په هوایي بمباری کې شپږ سمګلران یا قاچاقبر وژلي دي. د افغانستان شمالي تخار ولایت چارواکو ویلي د دواړه ملکونو په سرحد باندې په درقد ولسوالۍ په یو وړوکي ځنګل کې قاچاقبر او طالبان فعال دي. د تخار گورنر بیان جواد هجری ویلی دغه جګړه اول د طالبانو او سمګلرانو ترمنځ شروع شو چې وروسته پکې تاجک سرحدي ځواکونه هم راغلل. نوموړي ویلي د دوه تاجک سرحدي محافظینو د وژنې وروسته تاجک ځواکونو د توپونو درنا ګولباري او بیا هوایي حملې وکړې. ځینې میډیایي رپورټونو د چارواکو د خولې ویلي چې جنگي جهازونه د تاجکستان او یا د روس وو، خو د رایټرز خبرې ادارې تر مخه روسي او تاجک چارواکو په تخار کې د هوایي بمباری رپورټونه رد کړي دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې هیومن رایټس واچ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې غږ کړی دی چې په خپل ملک کې د بشري سیاسي اقتصادي ټولنیز او ثقافتي حقونو تحفظ یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیکلي خط کې ویلي په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او تندربه ډلو لخوا د زور زیاتي له امله د حالاتو صحیح تصویر خلکو ته په ډاګه کولو کې خبریالان د یېرې سره مخ دي. هیومن رایټس واچ ویلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې لږ تر لږه 19 کسان د مرګ د سزا سره مخ دي او په سلګونو نور کسان د عدالتي مقدمو لاندې دي. هیومن رایټس واچ ویلي د عمران خان د حکومت سره دا یو ښه موقع ده چې قانون پرده کولو تر څنګ په جمهوریت د خلکو یقین په خولو لپاره کار وکړي. د امریکې ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین ته په ټوله امریکا او بهر نړۍ مشران د عقیدت پرځونې وړاندې کوي. د مولای د خالی پورز د مازغو د کینسر له امله د یو اتیا کالو په عمر کې مړ شوې. د نوموړي مړی به د شروع پورز د اریزونا ریاست په فینکس ښار کې وي او د هغې دوه ورځې وروسته به واشنگټن ډی سي ته وړلی کېږي چېرته چې نوموړی د 22 کاله پورې د امریکې په سیاست کې فعاله برخه اخیستې وه او د ملک لپاره یې بېلابېل قانونونو جوړولو کې مرسته کړې وه. هغه به د راتلونکي اتوار په ورځ په میریلینډ اناپولس خار په یو اس نیبل اکیډمۍ کې خاورو ته سپارلې کېږي. او د ملګرو ملتونو د پلټنو یوې ځانګړې ډلې تور لګولی دی چې د میانمار پوځ تیر کال د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشر وژنې په هدف ګڼ شمېر ظلمونه کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ د نیمه ګڼې د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندی اوري. د افغانستان د صدر مانی ویلی چې د افغان صدر اشرف غنی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ د ټلیفون خبرو وروسته د روس په کوربتوب د افغانستان د سولې په حق لاره بلل شوي غونډه ځنډولې شوې. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د دفتر لخوا خپور شوی وي خبر پاڼې تر مخه صدر غنی تیر مازیګر د روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړي چې په هغه کې ښاغلی غنی د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د نړیوالو او سیمایزو ملګرو هیوادونو او شریکانو په ځانګړي ډول د روس حکومت د هڅو ستاینه کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د صدر غنی او لاوروف ترمنځ په خبرو کې فیصله شوې ده د زیاتو ګټو په خاطر به د ماسکو ناسته وځنډول شي تر څو دواړه هیوادونه په ګډه د دغه ناستې لپاره چمتووالی ونیسي. د افغانستان حکومت وایي په راتلونکي کې به افغانستان او روس په ګډه د دغسې یوې ناستې مشري وکړي. دا لا معلومه نه ده چې دغسې غونډه به کله جوړیږي خو ویل شوي دواړه هیوادونه به د غونډې د نیټې معلومولو دپاره ګډ کار وکړي او تر هغو پورې به د افغانستان حکومت په کور دننه سره مشورو ته دوام ورکړي. ټاکل شوې وه چې د ماسکو غونډه به د سپتمبر په 14 د روس په سر ښار کې جوړه شي. په دغه غونډه کې روس د افغانستان د حکومت د طالبانو ډلې او د امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د امریکا او افغانستان حکومتونو دواړه دا بلنه رد کړې وه او د سولې په خبرو اترو کې د افغانانو په مالکیت ټینګار کړی و خو طالبان دې ته راضي شوي وو چې د ماسکو ناستې ته به خپل استازي ولیږي. د افغان صدر د دفتر د خبر پاڼې په حواله صدر غنی د روس د بهرنیو چارو وزیر سره په خپلو خبرو کې ویلي په دې خاطر چې اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږۍ ورته آمدګي ونیول شي نو د دغو ناستو ګټې به زیاتې وي. روسي چارواکو څو څو ځله دا منلې چې د طالبانو سره یې تماسونه نیولي خو وایي چې د دغو تماسونو هدف یې یوازې د سولو خبرو ته د طالبانو هڅول دي. د ماسکو د سولې دا خبرې په داسې مهال ځنډول شوي دي چې افغان حکومت او امریکا تر بل هر وخت اوس زیات د طالبانو سره د سولې لپاره هلې ځلې کوي. کابل د ماسکو نه هم غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ د نیمه ګڼې خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې غږ کړی دی چې په خپل ملک کې د بشري سیاسي اقتصادي ټولنیز او ثقافتي حقوقو تحفظ یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په پاکستان کې د بشری حقوقو په حق له خط لیکلی دی. د خط په لومړۍ برخه کې د عمران خان په لومړۍ وینا کې د بشری حقوقو د خوندي کولو د ژمنې ستاینه شوې چې په کې بالخصوص د ښځو او اقلیتونو د حقوقو خوندي کولو هرکلی کوي خو زیاتوي چې په ملک کې د بشری حقوقو د سرغړونو ځینې ستونزو باندې لیکل ضروري دي. هیومن رائټس واچ لیکي چې د عمران خان حکومت سره دا یو ښه موقع ده چې د قانون پر ځای کولو ترڅنګ د خلکو په جمهوریت د یقین پخولو لپاره یې حکومت کار وکړي. خپل خط کې دوی لیکي چې د ولسي سیاسي اقتصادي معاشي او کلتوري حقوقو د خوندي کولو لپاره ځینې خبرې په کار ده د پاکستان موجوده حکومت په پام کې ونیسي کوم چې د وطن د پرمختګ لپاره زیاتې ضروری دي. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مشر برډ ایډم خپل دغه خط کې وړاندې یو شمېر اړخونو باندې رڼا اچولې ده. دوی لیکي چې ملک کې د ملک پوځ او وسلواله ډلو له ویرو د میډیا په رول باندې بد اثر شوی دی. صحافیان د وسلواله ډلو بالخصوص د طالبانو لخوا د حملو وروسته خپل ډیر زیات مختاته شوی دی، ځکه چې طالبان خپل وسلواله ډلو باندې نیوکو ته سخت غبرګونونه هم ویره پیدا کړې ده. دوی لیکي چې د پاکستان په ادارو لکه سپریم کورټ او سرکاري ادارو باندې رپورټینګ نه هم د چارواکو لخوا د فشار په وجه صحافیان ډډه کوي. دغه خط کې وړاندې پاکستانی وزیر اعظم ته لیکل شوی چې ستا سیاسي ګوند د حکومت په پالیسۍ او بدلون د آزادې وینا او په سوشل میډیا د تنقید لپاره غږ پورته کړی، او د بشري حقوقو تنظیم به امید کوي چې ستا حکومت د سیاسي او په سوشل میډیا تنقید برداشت کولو ته غاړه کېږدي. وایي چې د پاکستان حکومت د نورو د بې عزته کولو، د فشار لاندې راوستلو، د سرکاري قوت ته لارې څوک دباو کولو، تشدد او په عامه ټولنه کې د خیر ښېګڼې کارکوونکو د وسلوالو او عسکرو لخوا د زورولو مخه ونیسي. یاد دی وی چې پاکستان په کال 2018 کې د انټرنیټ د سارنې یو قانون جوړ کړی و چې تر مخه یې د هر تن د انټرنیټ د هلو ځلو سارنه کیږي، او کوم تن باندې چې د دوی شک وي نو پرې د جرم لګولو اختیار هم چارواکو ته ورکړی شوی دی. د بشري حقونو تنظیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هر چا ته دې د خپلې رای د اظهار حق ورکړي، او د چا ذاتي معلوماتو ته د رسایي قانون ته دې هم بیا کتنه وکړي. پاکستان کې دې وخت د مذهب د سپکاوي په تور لږ تر لږه 19 کسان د مرګ په سزا دي. په تورن کسانو کې اکثره د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خلک دي. په تیرو دوو کالو کې په دغسې تورونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملک پارلیماني غړي هم د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون خبره په پارلیمان کې لیرې نشي کولی. د بشري حقونو نړیواله اداره وایي چې پاکستان دې په دغه قانون کې بدلون وکړي. دوی لیکي چې پاکستان کې د احمدي فرقې سره د تعلق لرونکو حفاظت دې هم یقیني کړی شي. دوی وایي چې د ښځو جنکو سره د تشدد پیښې اوس هم په پاکستان کې یوه لویه مسله ده، چې پکې د ښځو د غیرت په نوم وجنه، ورباندې تیزاب راچول، کورنۍ تشدد کول او په زور واده کولو پیښې شامل دي. د پاکستان څخه د خیر ښېګڼې کارکوونکو د شمیر تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو پورې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. دوی وایي چې پاکستان غیر دولتي تنظیم د شمیر تر مخه تر یو زرو پورې د هندو او عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي جنکۍ په زور مسلمانانو ته ودول کیږي. د کومې په مخنیوي کې چې د پاکستان حکومت ناکامه دی. هیومن رایټس واچ لیکي چې د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه پاکستان کې اوس هم 21% جنکۍ د 13 کالو نه په کم عمر کې ودیږي، او 3% پکې د 15 کالو نه هم د کم عمر دي چې ودیږي. دوی وایي چې باید نوی حکومت دغه مسلې د حل لپاره په کلکه قانون سازي وکړي. د تعلیم په اړه دوی لیکي چې د پاکستان 5 میلیونه یا 50 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو نه پورته دي، د سکولونو نه بهر دي، چې پکې زیاتره جنکۍ دي. د بشري حقونو ادارې د عمران خان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم لپاره زیاتې پیسې وباسي. دوی وایي چې پاکستان کې په سکولونو حملې هم هغسې د وسلوالو لخوا جاری دي، او پوځ یې د عملیاتو پر مهال د خپل ځان لپاره هم کاروي. دوی لیکي چې ترهګر ډلې کم عمره ماشومان د ځانمرګ بریدونو لپاره د کارولو کار هم دوامداره ساتلی دی، او باید چې حکومت د دغې مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي او مخنیوی یې وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره لیکي چې پاکستان کې د ترهګر ډلو، طالبانو، القاعده او د دوی ملګرو ډلو لخوا په سیاستدانانو، عامو خلکو، جرنلستانو او په اقلیتونو حملې هم جاري دي. دوی غوښتنه کړې ده چې د عمران خان حکومت د دغه پیښو پلټنې یقیني کړي، او بېطرفه پلټنو کولو وروسته دي تشدد خپرونکو او ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړي. زیاتوي چې د ملک ادارو لخوا د خلکو بې درکه کولو، بغیر د ثبوت سزا کولو یا بغیر د عدالتي کاروایي په بند د ساتلو، د بشري حقونو د سرغړونو تورونه هم په پاکستان کې لګول کیږي. دوی لیکي چې موجوده حکومت ته پکار دي د قانون غلط استعمال مخه ونیسي. د موري عدالت وجنو د مخنیوي لپاره هم د نوي حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې قانون سازي وکړي شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. ګران اردوونکو موږ سره اوسېږئ. 15 منټ وروسته به د سهار په خیر په خبرونه شروع کیږي. زموږ همکاران کلثوم کاکړ او شعیب زاده به تاسو ته وړاندې کوي او اوزوبل رپورټ اړخته. اوس په پاکستان په نړۍ کې یو شمېر مطبوعاتو باندې لیکل کیږي. دغه مطبوعاتو ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې ده او دا د میانمار یا برما کې درنه چې کوم د روهینګیا مسلمانانو سره زور زیاتی کیږي په هغه باندې په دې کې لیکل شوی دي. دا کتنه تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکای د مشهور اخبار کریسچین ساينس مانیټر په یو تازه غنه کې په چین کې د یو غور مسلمانانو د گرفتارو او د دوی د کړمو په حق له یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین د مسلمانانو په سرحدي خود مختار سیمه سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو گرفتاری او بیمثل شمیر تر رسیدلې ده. وایي چې د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان په داسې کیمپونو کې راجم کړی شوی دي چرته چې دوی ته د چین د حکومت د خوخي او د مرزای مطابق بق تعلیم ورکول کیږي. د چین د حاکمانو وینا ده چې دوی د اسلامي تونلاري توپ د مخنیوي د پاره په سینکیانګ کې په مسلمانانو سختی راخستی ده. په سینکیانګ کې په مسلمانانو خزو د ستر نکولو او په خپلو بچو د اسلامي نومونو د نو خېدو بندیزونه لګولې شوې دي. خو د چین د دې ظالمانه اقداماتو خبرونه اوس په ټوله دنیا کې خواره شوې دي او په دې په عالمی سطح ټکونه روان دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر نیکی هیلی او د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو یو غور مسلمانانو سره د چین د حکومت په ناروا سلوک سخت بد رد ویلی دي. خو کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د اسلامي ملکونو حکمرانان په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت په ظلمونو چپ دي ځکه چې دغه ملکونه د چین د اقتصادي فائدو په تمه دي او د یو غور مسلمانانو په خاطر خپلو ملکونو کې د چین د سرمایه کارانه لاس وینځلو ته تیار نه دي. حالانکه هم په دې اسلامي ملکونو کې د روهینګیا او د فلسطینیانو لپاره هر وخت چغې سوري والے کیږي. اخبار لیکي چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې هم د رواني میاشتې په نیمه کې د داسې ادباري خبرونو په سر په چین بدویری دي په کومو کې چې یو غور مسلمانانو سره د چین د حاکمانو لخوا د ظلم کېدو واقعات بیان شوي دي. خو مضمون زیاتوي چې په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو د واقعاتو په دنیا کې د خورېدو باوجود تر اوسه پورې په چین لا په عالمی سطح د خارجي حکومتونو لخوا سدروند آواز نه دی شوی. البته جنیوا کې د نسلی بیلتون د مخنیوي په حق له د ملګرو ملتونو د کمیټې نائب چیئرمین ګی میک ډوګل خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې چین د مسلمانانو اکثریتي سیمې سینکیانګ نه د نظر بندې یو لوی کیمپ جوړ کړی دی. کریسچن ساينس مانیټر خپل مضمون کې زیاته چې د نظر بندې غونډې د دې کیمپونو نه علاوه په سینکیانګ کې د نافذو قوانینو تر مخې د اوګدو ګیرو په پریښودو او په ښار بازار او لارو کوڅو کې د زنانو په سترونو کولو هم سخت بندیزونه لګولې شوې دي. کریسچن ساينس مانیټر خپل مضمون کې زیاته کړی دا چې د امریکای د خارجه چارو محکمې تیره میاشت د مذهبي ازادۍ په حق له د یو بین الاقوامي کانفرنس بندوبست کړی وو. د امریکای ګڼو چارواکو په دغه کانفرنس کې چین کې په یو غور مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو خلاف اوازونه پورته کړل. د امریکای نائب صدر مایک پینس کانفرنس خپل تقریر کې د چین حکومت د لکونو یو غور مسلمانانو تش په نوم جوړو تعلیمي کیمپونو کې پراغونډولو سخت وغندلو. کریسچن ساينس مانیټر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د دنیا اکثر اسلامي ملکونو په یو غور مسلمانانو په کیدونکو ظلمونو خاموش دي. د اسلامي ملکونو د ملګرتیا تنظیم په کال 2015 کې د سینکیانګ مسلمانانو د روجو د ننیو په بندیز بد ویلیو خو د اغه ورځې نه پس د اسلامي ملکونو د ملګرتیا تنظیم هم چپ دی. د اسلامي ملک ملایشیا په خوانی حکومت یو شمیر یو غور په ناګزین چې د چین د ظلمونو نه ملایشیا ته تختیدلی وو د چین حکومت ته واپس حواله کړ. د دې په جواب کې چین ملایشیا لا ورکړې قرض معاف کو. خو د ملایشیا نوی وزیر اعظم مهاتیر بن محمد چین سره د یوې مساوي او د آزاد لارې اختیارولو وینا کړې ده. کوالالمپور کې د اسلامي احیا د محاذ مشر احمد فاروق موسا وایي چې د مهاتیر بن محمد د وزیر اعظم جوړېدو نه پس اوس موږ د چین ډېره پروا نه لرو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د امریکای ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین تا په ټول امریکا او د بهر نړۍ نه ګڼ شمېر مشران د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. نوموړی د خالی پورز د مزغو د کینسر له امله د یو اتیا کالو په عمر کې مړ شوی. نور حال په د وایس اف امریکا ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د واشنگتن په کامی کیتھیډرل کې د خالی پرواز د اخیری مراسمو چې پکې با پخوانی صدر باراک اوباما او جارج دبليو بوش د عقیدت پر ځوان وړاندې کوي. د دغه وروسته با جان میکین د اتوار پرواز د امریکا میریلند ریاست په اناپولس کې خورو تسپارل کیږي. د نړۍ مشرانو او د میکین په کانګرس کې پخوانی ملګری سیاستدانان چې د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو سره تعلق لري د غمرازی په پیغامونو کې جان میکین په خو ټکو کې یاد کړي او د هغه سره د خپل خو وختونو یادګیر نه کړي. هغوی د میکین په پوسټ کې د خدماتو ذکر هم کړي چې پکې د نوموړي د ویتنام جنگ په وخت په نیم کال په کېد کې پاتې کېدلو او پرې شوی تشدد او دغه مهال د هغه د اوچتو حوصلو ذکر په خصوصي توګه کړي. خو د امریکا صدر ډانلډ ترامپ او څوک چې اکثرا د جان میکین سره په سیاسي توتريخوالي کې بخت پاتې شوی او پرې د نوموړي د مرګ وروسته نیوکې شوی چې یوازې په ټوئیټر باندې یو پیغام کې د هغه کورنۍ سره د نوموړي په مرګ غمرازي کړي او د جان میکین پوزي یا سیاسي سی خدماتو ذکر یې ان دې کړي. تیر ورځ د واشنگتن پوسټ د یو بیان تر مخه د وایټ هاوس یو بیان تیار کړو چې پکې د جان میکین د ژوند ستاینه شوې وه او ورته یو هیرو ویل شوی. خو صدر ډانلډ ترامپ یې د جاری کولو اجازه نه و ورکړي. میکین ته د عزت اړوند کولو لپاره د تیر خالی او اتوار پر ورځ په وایټ هاوس جنډي نیمه اوچت کړي شوی وي. خو تیر ورځ داسې نه و. صدر ترامپ هم تیر ورځ په وایټ هاوس کې د میکین په اړه د خبریالانو بار بار پوښتنو ځوابونه ویلو څخه ډډه کړې وه. خو بیا د ګل په غرمه په وایټ هاوس جنډا نیمو چې تکړه شوی و. هم په دغه وخت وایټ هاوس د صدر لخوا یو بیان جاری کړو چې پکې صدر ډانلډ ترامپ ویلي چې د سیاسي اختلافاتو باوجود نوموړی د جان میکین د امریکا لپاره خدماتو احترام کوي. په بیان کې دا هم ویلي شوی چې ترامپ د خپل مرستیال صدر مایک فینس نه د جمعې پر ورځ د میکین په یاد کې یوې دستوري ته د وینا کولو او د دې اونۍ په اخر کې د نوموړي په اخیری مراسمو کې د خپل کابینې لخوا د دریو غړو د صدر ترامپ د انتظامی یې د نمائندګۍ کولو غوښتنه هم کړې ده. د خپل ژوند په اخیری ورځو کې جان میکین ویلی و چې نوموړی نه غواړي چې صدر ترامپ د هغه په جنازه کې برخه واخلي. د امریکا پنځه پخوانی صدران چې دا مهال ژوندی دي ټولو د میکین د ستاینې په لړ کې بیانونه جاری کړي. پخوانی صدر باراک اوباما او د نوموړي میرمن میشیل اوباما په یو بیان کې ویلي دوی د میکین د کورنۍ سره د زړه د تل نه غم راضي کوي. د امریکا بل پخوانی صدر بل کلینټن او د نوموړي میرمن او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په سینټ کې د جان میکین سره پاتې شوی وو په یو بیان کې ویلي نوموړي اکثر سیاسي اختلافونه یو اړخته یې خودي او هغه څه کړي کم څه چې ملک په غټو. پخوانی صدر جارج دبليو بوش میکین یو رښتینی ملګری بللې ولې د امریکا څخه بهر د نړۍ مشرانو هم د میکین د رول او موجودیت ستاینه کړې. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي چې جان میکین یو رښتینی امریکایي هیرو چا چې خپل ټول ژوند خپل هیواد ته وقف کړو. د دې سره سم د برتانیې وزیر اعظم تریسا می او د ویتنام خارجه وزیر په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو خپل بیانونه جاری کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
امریکې د ایرانی حکومت په حق لا د یو کوټلی دریز اختیارولو پوخ نیت کړی دی ځکه چې د ایران سرګرمۍ ډېرې ناولی شوې دي چې پکې د امریکې د اتحادیانو او خپل د ایران د خلکو په لوري خونړی او د غیر مستحکم کولو سرګرمۍ شامل دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اوسوس د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي معاملو د ماهرانو د یوې خصوصي ډلې د جوړولو اعلان کړی دی چې د ایران په حق له د عملی اقدام د ډلې نوم ورکړی شوی دی. دا ډله به د کوټری دریج د عملی کولو او په دې عمل کې د رابطې ساتلو کار کوي. د ایران په حق له د عملی اقدام د ډلې د جوړولو د اعلان کولو په موقع د خارجه چارو وزیر پومپیو دا خبره په ګوته کړه چې هر کله چې امریکا ایران سره د عالمی طاقتونو د شوي اټمي لوزنامې نه وتی ده، په دې سبب صدر ټرمپ د فشار یو مهم جوړ کړی دی چې د هغې تر مخه به ایرانی اولس سره یووالی څرګندولی شي. خاغلی پومپیو نور وی چې زموږ امید دی چې ډېر ژر به موږ ایران کې یو دیمی حکومت سره معاملې سمو، خو لازمه ده چې موږ د ایرانی حکومت دننه او د خپلو سرحدونو نه بهر دنیا سره د ایرانی حکومت په دریز کې لوی تبدیلی ووینو. د ایران په حق له د عملی ډلې مشر و د ایران لپاره خصوصي نماینده براین هوک وی د اخبارولو ته ویلي دي چې ډله به ټوله نړۍ کې اتحادیانو او نورو ملکونو سره په شریکه کار کوي او د امریکې د تیاری کړې شوی حکمت عملی لپاره زیاته نه زیاته مرسته به حاصلی. خصوصي نماینده هوک دا خبره په ګوته کړه که د ایران حکومت په خپل سلوک کې تبدیلی راولي نو صدر ټرمپ ورسره د مسلو د اواري د لټون لپاره خبرو اترو ته تیار دی. خو دوی ویل چې امریکې سره د مکملو سفارتی او تجارتی تعلقات و بحالی او اقتصادی ملګرتیا او پابندیزونو کی نرمی الا ممکن ده چې د ایران حکومت خپل سلوک کې بدلون راولي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږه دا د نیمې ګنټې خبرونه هم په دې باندې سرته رسیږي، خو چرته ځای ملګو شیبو کې به زمونږه نور همکاران شعیب زاده او کلثوم کاکړ ستاسو قرباني وي د دوو ګنټو د پاره د سهار په خیر پروګرام کې. تاسو د دې سره په پروګرام کې په ټلیفون باندې برخه اخیستلی شئ. د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-004-03. د دې تر څنګ کچاري تاسو زمونږه کوم پروګرامونه نیخ په نیغه نوي اورېدلي او انټرنیټ ته رسی لرئ نو زمونږه پروګرامونه په انټرنیټ باندې هم اورېدلی شئ. هلته کې نور خبرونه هم پراته وي، هغه هم کتلی شئ د انټرنیټ پته د ویب پاڼې پته www.voadivaradio.com. موږ سره اوسئ.